لاندې باندې دې ته واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډې وای په ډېر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی وچه ډوډۍ لڅه وخت را پدې خو د خوړو مهم توک دی
وچه ډوډۍ یا د غنمو ډوډۍ یا غلمینه ډوډۍ دا د انسان له پیدایښت سره جوخت تاریخ لري
او د لاس بنګړي می خرڅ لایوسا او د وطن وږي ماشومان جړا کوي
د ژوند دی پاتې کېدل لپاره څومره مهمه ده او بشر په ځان پسې څومره سرګردانه کړی دی
نو ډوډۍ پسې چې دا زمون خلک ډیر زیات سرګردانه دي مهاجرتونه هتاب سي کوي نور هوادونو ته زیالته یو خاتو زید ډوډۍ کدا چیرته په لار کې پروت وي دا مونږه ډیر احترام سره راخلو هغه مچو کوو
او چې ډوډۍ خوم دادا کاریږي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د وچې ډوډۍ تاریخ ته تم کېږو بیا یې ارزښت څېړو د خلکو نظرونه هم اورو زه فرشته مرسل یم لازجي راډیو سره اوسئ درنو دوستانو وچه ډوډۍ لډیرو په خوا زمانو څخه د خوړو مهم جز دی تاریخ پوهان وایي چې د وچه ډوډۍ لرغونتوب سنگی دورې ته رسیږي په یادې دورې کې به خلکو غنم په اوبو کې لمدول بیا به وړه ورنه جوړول او ډوډۍ به په تیګو ترې پخوله د ډوډۍ پخولو لمړنۍ طبي بیا یونانیانو رامنځته کړه په اروپا کې هم له میلاد څخه زر کاله وړاندې وچه ډوډۍ پخ شوه په لومړیو وختونو کې به په وړو کې خمیره نه ورچول کېدله خو وروسته بشر په دې پوه شو چې که دوی وړو ته خمیره ور زیاته کړي نو د ډوډۍ خوند زیاتیږي او میدای هم آسان از مولی شي کله چې انسانان د وچه ډوډۍ له ضرورت څخه خبر شول نو په ټوله نړۍ کې ډوډۍ عام شوه دا چې د غنمو ډوډۍ څه وخت دود شوه او اسلامي فلسفه یې څه ده دا مو د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي
وچه ډوډۍ یا د غنمو ډوډۍ یا غلمینه ډوډۍ دا د انسان له پیدایښت سره جوخت تاریخ لري او انسانان کله چې ځمکې ته راکته سوي دي له غنمو سره د لومړي توکو په توګه سره دې سره آشنا سوي لومړی انسان آدم علیه السلام هم په جنت کې یو څه شی خوړلی وو چې دا قرآن مونږ ته نه دی ویلي فقط یو دغره قرآن ویلي چې یو ونه ده دې نه منع شوی وو تی مخره خو هغه یې خوړله ځینې علماو بیا دې ته د غنمو تفسیر ورکړی چې دا تفسیر وو خو ډیر زیات مشهور د خلکو عوامو ترمنځ دا ده چې دا غنم خوړلی وو دغه وجه ده چې حافظ شیرازی وایي پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم تا با دانه جو نستانم مشهورم ده خلکو بند که داده چه آدم علیه السلام غنم خالی خوب هر صورت آدم علیه السلام کل زمه که ترکو سوای ده ده غنم و سروکار و غنم خالی لیه و انسان لده سرکار ده لحق نه تروس پوری
خغلی کوثر زیتوی چه لغنم و سخووز پر نره که گانش میر خوار پخیجی
پر نره که یعنی سلحا و رقم خواره لغنمونا پیدا کیږي او جوړیږي رقم رقم ډوریګانې او هیڅ شی زایم نسینی ولای ځکه هر شی چې انسانان اخري د زمانه په تیریدو سره د سړی زړه وهی او غي سړی لریکایي خو غیر لغلمین ډوډۍ نه غلمین ډوډۍ د انسان ل پیدایښت نه شروع تر مرګ پورې خوري ولې هیڅ کله زړه نه درته وهلای کاغه بهترین غوښه بهترین میوه بهترین غي انسان په مکرر ستوره سر په سر اخري زړه د انسانان وهی خو غلمین ډوډۍ تر اوسه پورې انسانان لونه دا وهلې چې انسان ویلي چې نه غلمینه ډوډۍ نه خورم هر څه سره غلمینه ډوډۍ جوړیږي حتی لمی وی سره له ترخو سره له خغو سره له بو سره له هم صحت ته مفید ځکه بده کې ډیر غنی نشایسته پرته ده ته قیامت پورې به انسان له دې نه استفاده کوي
دا چې په پایل کې ډوډۍ څه ډول پخیدله د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد پوهانیار ضیاءالرحمن حسرت وایي چې هغه وخت دومره اسانتیا به نه وي خلکو به په ډېرې خوارۍ غنم اوړه کول، بیا یې ډوډۍ ورنه پخوله.
تیږې نه دوی د تبه استفاده کوله او د لمر له وړانګو نه یې د اور استفاده کوله. بیا وروسته هغه افتابي نغري او تبه را پیدا شوه چې د لمر په وړانګو یې ډوډۍ پخوله. یو عادي اوسپنه به واو او دوی به پر اور کېښوده او د هغې د پاسه به یې خښته کړي اوړه واچوله او ډوډۍ به یې پر دې پخوله. چا به ورته پتیره ډوډۍ به ویلې، چا به ورته تواګي ډوډۍ ویلې، تبۍ والا ډوډۍ به ورته ویلي. ولیکن هغه اصلي ډوډۍ نه وه چې خلک په مېلمستیا او په نورو پروګرامونو کې اوس کاروي. چې ژوند کله ډېر عصري شو، اوس موږ په دې لویو ښارونو کې د افغانستان هم د دود لرو چې د اور پر ځای دوی له ګازو څخه استفاده کوي. تنور همغه تنور دی، ولیکن د استفادې وسیله یې هغه ابزار چې دی هغه ګاز دی.
کوچیان لا هم د همغو لومړنیو وختونو په څیر پتیګه او تبهی ډوډۍ پخوي. بیا هم استاد حسرت وایي،
زما کوچا نورونه بیا دغه وچه ډوډۍ وس هم په تبهی کې پخوي. دوی یو چیرته کنده او باسي د لپاره چې شمال به د اور مړنه کې دنه په کنده کې دوه درې تیږې دی او د تیګو ترمنځ اور بلې. بیا د پاسه د تبهی دی او په تبهی کې هغه ډوډۍ پخوي چې موږ وسې اصلي بڼه هغه غوړه ډوډۍ لرو، هم د میلمنو لپاره ده او هم د قربانو لپاره. او دوی لوی مخ اقتصادي ګڼي چې هغه اور چې په تنور کې مصرف لري هغه مصرف ته لګښت په دغه تبۍ کې دومره نه دی. دویمه خبره دا ده چې تنور نسبتا تبۍ ته لږ تکلیف هم لري او دوی په دې تبۍ کې ځکه ډوډۍ پخوي چې له هغه تکلیف هم خوندې دي.
ژوند په شیبو
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښ ووري د لار له سعودي ری چل وکړم کوم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
حدیث دی چې وای د ډوډۍ درناوی وکړي ځکه د یو برکات او نعمت په توګه خدای پاک په بندگانو لورولي. دا چې د ډوډۍ په خولو لپاره نانوایی بیا څه وخت پیدا شو، د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د فرهنګ د برخې رئیسه محبوبه بابکر خیل وای چې دا هم لرغونی تاریخ لري.
نانوایی یا نانبایی په خپل خاص نوم ده چیزی وسته که ترجمه کوم هغه خپل معنا د لاس ورکې خپل لغت نامه کې دغه تکمل نوم نشته ده. خو په اصطلاح کې هغه ځی ته ویل کیږي چې هلته ډوډۍ پخېږي او خپل نانوا هغه کس ته چې ډوډۍ پخون کې ده چې ډوډۍ په تنور کې پخوي. دا څه ویل کیږي چې نانوایی زرګونه کاله مخکې د سرتیرو په قطعاتو کې او هم هلته چې وګړي یا خلک میشت وو نانوایګانې موجودې وې، یا په کورونو کې او یا د عسکري په قطعو کې. د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دا نانوایی منځته راغلي. د نانوایی په هکله شاهنامه کې دا ځینې بیتونه په دې هکله لیکل شوي دي.
د میرمن بابکر خیل په وینا په پیل کې نانوایی نه و، ښځو به په کور کې په تبۍ یا هم تناره پاستي او دستکۍ پخولي. خو کله چې د خلکو شمیر زیات شو او په ښارونو کې ژوند غوره کړ نو نانوایی را پیدا شوه. د کابل اوسنکی عرفان احمد زی وایي چې دوی به د چوب خط په وسیله له نانوایی څخه ډوډۍ اخیستله.
چوب خط یا د لرګي له خط څخه له ډېرې پخوا زمانې څخه ګټه اخیستل کیږي. موږ به چې ډوډۍ راوړله نو نانوایی سره به یو لرګی و، په هغه لرګي باندې به 400 ډوډۍ ولې هلته به همغه په تیره چاقو باندې به چې ده مغر خطونه جوړول. بیا به چې ده د هفتی روپۍ ورکولې. اوس هم په کور کې زموږ نانوایی چې ده کور سره نږدې هغه ته موږ ویلي دي ماشومان ورځي همغه لرګي باندې چې ده خطونه کشکاږي. بیا د هفتې آخر کې یا چې کله موږ وخت پیدا کړو ورځو همغه هر څومره ډوډۍ چې ته نه راوړې وي موږ روپۍ ورته ورکوو.
هغه کسان چې له نانوایی څخه تیاره ډوډۍ اخلي وایي چې دوی ته تیاره ډوډۍ آسانه ده او دا چې په هر سیمه کې نانوایی پیدا کیږي نو لوی سهولت دی. ښاغلی عرفان دا هم وایي چې موږ ټول کار او خوري د همدې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کوو.
نو ډوډۍ پسې چې دا زموږ خلک ډېر زیات سرګردانه دي، مهاجرتونه هتپسې کوي نورو هیوادونو ته ځي، هلته زحمتونه باسي پردي مزدوريانه کوي. دلته چې د سمره کړهو سمره زحمت سره دوی کار کوي زیار باسي ترسو ډوډۍ پیدا کی. دا داس یو ساده شی نه ده، د دې ډیر زیات احترام پکار ده او دا بې ځایه مصرف نسی، بې ځایونه غورځول سی که چیرته غورځېدلی وي، دا خو رزق ده. او زموږ خلک چې ده ډوډۍ ته ډیر زیات درناوی لري. یو خطو ځای د ډوډۍ که دا چیرته په لاره کې یا کوم ځای کې پروت وي، دا مونږه په ډیر احترام سره راخلو، مخکې له دې سې په یو سم ځای کې کیږدو، هغه مچو کوو، خوندي ځای کیږدو. نو مونږ چې څومره زیات زحمت د ډوډۍ ګټلو لپاره تیروو، د بل هیڅ شي لپاره نه باسو، نو بیا ولې د دې بې احترامي وسی؟
د ډوډۍ پخونکو تنور د ماهرو تنور جوړونکو لخوا په بیلابیلو ډولونو او اندازو جوړیږي او په هرې نانوایۍ کې تقریبا 8 کسان کار کوي. په دې اکله د کابل په ښار کې له یو ډوډۍ پخونکو سره غږیدل یو، ورته وکشي.
اسم خود ما احمد فرید حمیدی می باشم، مالک امی خبازی. تقریبا از 21 سال میشه در بخش‌های مختلف خبازی ما کار.
زما نوم احمد فرید حمیدی دی، شل یوشت کال کیږي چې ډوډۍ پخوم. لما سره 8 کسان کار کوي. دا نانوایۍ چې تاسو ګورئ په دیش مترزای کې جوړه ده. دا چې اوس د کورونا ناروغي خطر دی، نو د کارکونکو په منځ کې فاصله په نظر کې نیسو. د ډوډۍ خرڅولو ته مو هم دوه کسان کینولي، یو پیسې اخلي بل خلکو ته ډوډۍ ورکوي. مخامخ د کښتۍ غوندې ځای چې دی، په دې کې دوه ډوله تور او سپین اوړه لمدو. په خوا کې تخته چې ګوري، دې ته آرنج تخته وایي. دلته اوړه زغاله کوو، ډوډۍ ورنه جوړو، بیا یې په تناره کې پوري کوو. تقریبا اوه اته رقمه ډوډۍ او پیرکی پخوو. هر ورځ په سلګونو کسان دلته راځي او ډوډۍ اخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ډوډۍ مو ګرمه او اوبه مو سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.